کوي. نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف، د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډیر څه کولای شي، او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي، هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکي او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي شي، د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده د هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې، له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي، او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولای شي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. شریفی صاحب، د سولې خبرې روانې دي، خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي؟
د سولې په پروسه کې ځوانان ته ونډه ورکول سوې ده، ولې زموږ غوښتنه ده چې دا ونډه زیاته سي. دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي، ځوانان قرباني زیاته ورکوي، نو باید ځوانان ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د ځینو ځوانانو خبره ده هم ده چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډیر فعال دي خبره کولای شي، هغه نه دي تللي، یعنی هغه ته وخت نه دی ورکړل شوی، پر ځای هغه کسان تللي چې هغه مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري، د هغوی خپلوان دي.
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمانه باید عمر د 13 نه تر 15 کالو پورې. موږ ډیر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي، دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي او د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي. په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتماً د دوه عمر تر د 13 نه تر 15 پورې، بلکې هر هغه څوک چې دا د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري، د اداراتو د ځوانولو لپاره فکر لري، دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي. په دې کې شته دي په اوسني عید کې ډېر تکړه تکړه ځوانان سته، ما د دوی خبرې د څو ورځې واورېدلې، ولې مخکې د دنه چې دا ځوانان لاړ شي دوی زموږ سره مشورې کړې دي، موږ نور ځوانان ورته راټول کړي، د ځوانانو نظریات دوی واغستل. څو څو ځلې موږ د جناب ریسپ سره، د سولې وزارت سره، د مدني ټولن سره، د دوی یو منسجم انسجام موږ را منځته کې بیلاړ، د دوی غوښتنې موږ د مذاکره کوونکي هیئت سره موږ دغه موضوعات شریک کړو، په ده باندې کار شوی دی. ولی دا به ډیره مشکله چې ټول ځوانان لاړ سي، دوی د ځوانانو نظریات اغستی دي. موږ یو 12 مادې پریکړه لیک دوی ته ورکړو، د سولې په اړه د ځوانانو کوم غوښتنې چې وي، تر څو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي.
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان په دې خپل وخت تیر کچلې، یو بل کرکه وکړل، یو بل سره وجنګیدل، او حتی د یو بل وړه خبره هم نشوي زغملای. ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلود. اوس چې دغه پروسه روانه ده، څنګه کېدلی شي دغه کرکې وقدې چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکه شي، او دوی د یو بل تر څنګ کېني، یو بل واوري، او سره له فکري مخالفتونو یو بل ومني؟
څو برنامې چې موږ پر لار هم لرو، ولې غوښتنه مو ده چې نهادونه او مدني ټولنې موږ سره مرسته وکړي. دا عامه پوهاوی برنامې چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو، سالم شناخت نه درلودل دي. کچیری سالم درک یو بل څخه ولرو، د عامه پوهاوي برنامې جوړې کړو، د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه، د مشاعرې، کانفرنسونه، سیمینارونه پر لارو اچو، انشاءالله موږ به په راتلونکي کې د تاوتریخوالي څخه یو پاکه جامع ولرو.
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي. خو خپل ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده، دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي، څه کولای شي؟ د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې؟
په ټولنه کې غټ مسؤلیت ځوانانو دی. د سولې په پروسه کې دوی ډیر څه کولای شي. د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیام رسولی شي. ځوانان چې د پیام په رسولو کې مرسته کولای شي. مثلا وګورئ د نورو نړۍ ځوانان، هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي، هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي. نو زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي، مثبت فکرونه رامنځته کړي، مثبت فعالیتونه وکړي، تر څو موږ ښه ټولنه ولرو.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زهیر معلم او تاسو حقیقت صدای خبرونه اوري. خارج افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. خو آیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې له کبله شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس له ګواښ سره مخامخ شي څه دي؟ پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوایاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب، خره غلاس خبرونه ته اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنه یو ځای وکم. په افغانستان کې د کورونا وبا دویم د بیا ځلی راتګ ګواښ څومره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نورو ملکونو کې که موږ وګورو، هلته وخت نه شروع شوې ده او د دې احتمال شته چې په ژمي یا منی کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط ونه شي دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی چې شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړې چې منه یا هم ژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي دویم په سړه هوا کې؟ چونکه مونږ په ګرمو خونو کې ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کیږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. نو او بل خبره دا ده، بل یو علت کې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخ وي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید 19 په ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمي کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه هم راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاسېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې
یو در ټولو لوی ګاښ تجمو یا راټولېدنه ده چې په ډېری هېوادونو کې مخنیوی کیږي. بدبختانه باید ووایم چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اشاره اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیګ ترسره شي، مګر هغه شرایط چې تاسې وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونه لیدل، ونه نیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لویې پایلو به وه، تاسې ولیدل چې زرګونه تنه بېله دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچوي، سره نږدې وو. فکر نه کوئ چې دغه ګواښ خپله یو ډول لاره ورته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم برابره کړه؟
خو د افغانستان عامه روغتیا کوم سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وي او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د عامه روغتیا سره شریک کړی وو، په هغې کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې چې کېږي هغه به په سټیډیم کې هېڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي او هغه لوبغاړي به هم داسې وي که څوک اراض علائم پیدا کوي د ټولو معاینات به کېږي او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې دغه سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي، نو کله چې اوس هغې سپارښتنو ته موږ پاملرنه نه کوو دا به د دې باعث شي چې کېدای شي موږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږ نه مخکې دویمه صفه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې موږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان را یوځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې دي کې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره را یوځای شي ډېر زیاتېږي او د دویمې صفې د پیلېدو احتمال نور هم زیاتوي.
په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجودې دي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د فوټبال لیګ ته هم اجازه ورکړې ده، خپل د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ولاړه دغه لیګ پرانیسته، او تاسو خپل ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیګ پرانیسته د لسونه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نشي او بیا خپل د روغتیا وزیر هم ورزی داسې وي سیمه ته؟
او د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې موږ د زمينه مخ کې باید چې سپورت زیات کی، هر کله چې ورزش کوو ورزش د انسان معافیت جوړوي، او د روغتیا وزارت پالیسی دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځي چې د انسانانو معافیت قوي کو، او کله چې موږ د معافیت خبره کوو یعنی د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو، هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي، د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې او فوټبال ته اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي او له زمینې مخکې زموږ وطنوال په سپورت وکړي، نو دفاعي سیستم به یې قوي وي. او خدای نه خواسته که چېرته په زمین کې د ویروس خپرېدل زیات شي، نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي، بیا به ډېر خلک شدیده مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچا په ورځني ډول باندې کمه وه، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی، د مړینو کچه ډیره شوې. زه تاسو ته د چهارشنبې ورځ یادولی شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
موږ اوس وګورو، د موږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه هم په کمېدو ده. تېر څلور هفتو که زه تاسو ته ووایم چې د موږ درې دېرشمه څلور دېرشمه پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو په څلور دېرشمه درې دېرشمه هفته کې ولس وو، په څلور دېرشمه هفته کې هم ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې موږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته زموږ لږ ګره اضافه کېږي، او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو هغه داسې شوي وو چې په افغان جاپان کې چې هغه کسانو چې خپل ټسټونه کړي وو او ټسټونه مثبت وو، نو د موږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې، په هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسؤول وو، هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه و ورتړی، نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورکړل شو. اوس پیلن که موږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او غاجل واکسین چې مریضان دي ډیر وخیل نه دي دا په دې معنی چې د هغو د مرکېدو احتمال ډیر کم ده حالت یې ښه ده ان شاء الله یو څو ورځې په عاجل کې تیرې شي بیرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي نو فعلا اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که د تېر وضعیت سره یې مقایسه کړو مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو دا زاړه وو خو نو راپور شوي نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ
ډاکټر صاحب د عامه روغتیا وزارت یو مسولیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیل واغندې خنو مسله هم وروخی تاسو لوړ تحصیلاتو ته اجازه ورکړلې تحصیلاتو چې کار پیل کړي امه پورسوي کې به خبر یې سي چې تنها په یو ولایت کې 25 محصلین کورونا نیولې دي یو ټولګی نه فکر نه کوي چې دلته مسولیتونه بیرته ورګرځي د عامه روغتیا وزارت ته چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازې په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی
یعنی د دقیق فکر شوای دا موږ کله چې تحصیلات یالي وزارت سره د معرفت وزارت سره یا ځای کې نه ستو طرح جوړ شو طرح د افغانستان کابینه ته لاړه د کابینه د اجازې د بعد مکتبونه شروع شول او پانتونونه شروع شول نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي نظارتي کمیټې جوړې کړې دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو او مکتبونو نه لیدنه کوي تر څو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو پوهنتونونو کې عملي شي مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې دیر تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو چې څلور اویا تنانو نه موږ معاینات واغیستل دیر مثبت وو الحمدلله اوس هغه په کورو کې دي یعنی وضعیت ښه دی مګر دا په دې معنا لري چې امکان دی نورو پوهنتونو ته راشي د دنیا په کچه که وګورو په ټوله دنیا کې یولس سوه او نوي پوهنتونونو کې د کورونا موږ وایو چې یولس سوه نوي پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا 88000 شاګردان یا محصلین په ټول دنیا کې په کورونا په پانتوم کې داخله کې مبتلا شوي دي یا افغانستان کې یو ډېر سنان مبتلا شوي دي مګر دا مبتلا کېدل په دې معنا لري چې موږ باید چې نورم احتیاط وکړو او دې پر خپل ته پاملرنه وکړو چې څو دغه پانتوم ته تلل مکتب ته تلل دا هم داسې ادامه پیدا کړي دا بند نشي چې کاته مونږ خدای نه خواسته د کورونا مثبت واقعیات زیات شول کووید مریضان زیات شول یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات کړي مکتب بند کړي پوهنتون بند کړي نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري که چېرته ماسک واچوو لاسونه ومینځو خپل واټن وساتو نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا د موږ ژوند بیرته د عادي حالت ته ولاړ شي او که چېرته احتیاط ونه کړو
دا عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور صاحب له تاسو ډیره مننه
بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې دا خوب زړونو ټکور دې په حجره کې دا سه کرم ټنګ ټکور دې په حجره کې دا سه کرم ټنګ ټکور دې په حجره کې دا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې پہجر کے فرق دخانو نو کرنیشتا پہجر کے فرق دخانو نو کرنیشتا هر سړی د سړی نور د په حجره کې هر سړی د سړی نور د په حجره کې داسې گرم ټنګ کور د په حجره کې داسې گرم ټنګ کور د په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور د په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور د په حجره کې ٹکور دے پل حجرہ کے